سلامونه وخت د سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ کله کوم دا غړی اولې نیمای لري پټونو جوړ دا په دوه نیمای کې د مشال مرکه دراورو چنن به له خبريال شمس مومن سر خبري پکې سوې دي او په ریپورتونو کې هم د سر ریپورت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمد خان څنګه چې کور سره نږدې پر یو خالی مځکه د پولیسو چاپا او د هغه نیول او په دې خبرګون کې د پښتونخوا ملي پارټي احتجاجونو اعلان او نور هم رپورټونه به درته لرو خو پایل خبرونه سرټه کې د کوټي پولیسو تور پوری کړی چې د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمد خان څخه ځکه قبضه کړي او دوی د چاپی پر مهال هغه بیرته اخیستی ده. د افغانستان متحده جبهوایي په هیواد کې دننه او جنوبي هیوادونو کې د ایسارو پخوانی ځواکونو د مرستې همکاري لپاره هڅې کوي. د امریکا مرستیالي ولسمشر د اسرایلي حکومت چغ کړي چې غزې ته دي د زیاتو مرستو رسولو په لړ کې لا نور څه وکړي. او سم د خبرونو تفصیل د کوټي پولیسو تور پوری کړی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان څخه ځکه قبضه کړي و چې دوی پروند د چاپی پر مهال هغه بیرته اخیستې ده. د کوټي ډیپټي کمیشنر له دفتره رسنیو ته پاسته وسوي بیان کې وایي چې پروند پولیسو او قانون نافذونکو ادارو د کوټي پر کواري سړک د محمد خان څخه ځله کور سر نږدې پر خالی مځکه چاپه واله او هلته د مځکه پر حفاظت ولاړو یو کس د سرکار په کار کې د مداخله په تور ونیوي. بیان تور پورې کوي چې اڅکزي دونیم کینال مځکه قبضه کړې ده او د پښتونخوا ملي پارټي مشرانو عبدالرحیم زیارتوال، نواب ایاز خان جوګیزی، عبدالقاهر ودان له دې پیښې سمدستي وروسته په کوټه کې خبري غونډه وکړه او د پولیس تورونه رات کړل. زیارتوال وروسته مشال ریډیو ته وویل
نو دا دواړو چاپو کې چې موږ بیا حال جم کړی دی یالته چې څوک د کور موجود سوی دی چې وارنټ راښکاره کا چاپه خو نه ده ګیراو چې دوی کړی و چې راغلی است څه کیسه ده نو له دوی سره یو شی هم نه و په دې معنی.
عبدالرحیم زیارتوال خبري غونډې ته وویل چې ریاستي ادارو د محمد خان اڅکزي د قومي اسمبلي تر وینا وروسته دا ګام پورته کړی دی. اڅکزي د مارچ پر دوهمه قومي اسمبلي ته د وینا پر مهال په سیاست کې د فوج او جاسوسي ادارو پر مبینه مداخلت نیوکې کړې وې او د تحریک انصاف د زنداني مشر عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. زیارتوال اعلان وکړ چې ګوند به نن په ټول هیواد کې مظاهره کوي. د بلوچستان وکیلانو هم د دې پیښې پر ضد نن له عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مشر ویلی چې ګوند به د مارچ پر نهمه د پاکستان د ولسمشری په ټاکنو کې برخه نه اخلي. مولانا فضل الرحمن پرون په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې دوی فکر کولی چې د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه داندلې سوی وه، خو د ده په خبره د 6 کال فروری اتمی ټاکنو کې سوی درغلي د 2013 کال په ټاکنو کې د 100 ټکو ریکارډ مات کړی دی. خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي او وایي چې ټاکنې شفاف وي. د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره د کېدونکو ټاکنو په اړه مولانا فضل الرحمن وویل چې زړه غواړي چې رائے محمود خان څخه ته ورکړي، خو ګوند یې چې په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو کومه پریکړه کړې ده نو د هغې درناوی کوي. د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د وزیر اعظم شاه بشیر په مشرۍ اتحاد، د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری او د تحریک انصاف اتحادي ګوند سونی اتحاد کونسل بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمد خان اڅکزي خپل امیدواران نومول دي. دواړو له انتخاباتي کمیشن سره خپل اسناد جمع کړي دي او ټاکل شوی ده چې نن یې کمیشن جانچ پړتال وکړي. د اسلام آباد ضلعي عدالت پرون خبريال اسد علي تور د درې نورو ورځو لپاره په جسماني ریمانډ د پاکستان پلټونو وفاقي ادارې ته ورکړی. اف آی پر نوموړي تور پورې کړی چې د عدالت پر ضد یې په بدنیتۍ سره کمپین کړی دی. خدای او وکیلان یې دا تورونه ردوي. د هغه وکیلې ایمان زینب بازاري د مارچ پر درېمه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د عدالت لخوا هغه د درې نورو ورځو لپاره اف آی ته سپارل هیڅ قانوني جواز نه لري. د روان 2014 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان نگران وفاقي حکومت د دې معلومولو لپاره یو 15 کسیزه پلټنیزه ډله جوړ کړه چې د عدالتي نظام او عدالتي فیصلو خلاف څوک پر ټولنیزو رسنیو فعالیت کوي. په ټولنیزو رسنیو تر هغې وروسته پر ججانو نیوکې زیاتې سوې چې د سپریم کورټ د جنوري پر 14 حکم وکړ چې په سمه طریقه د مشر نه ټاکلو له وجې پاکستان تحریک انصاف نسي کولای په راتلونکو انتخاباتو کې د انتخابي نښې په توګه د کرکټ بله وکاروي. د افغانستان متحده جبه وایي په هیواد کې دننه او ځینو نورو هیوادونو کې د ایسارو پخوانی ځواکونو د لاسنیوي او همکاري لپاره هڅې کوي. د دې جبې یو مسؤل جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د افغان سرتیرو د درنښت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د جنرال اکمل امیری، جنرال رازق او ځینو نورو پخوانیو افغان لوړپوړو پوځي قمندانانو عکسونه ځوړند ول چې له طالبان سره په مخامخ جګړو یا د هغو په بریدونو کې وژل شوي. په دې غونډه کې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینو مشرانو او ځینو نورو خلکو برخه اخیستې وه. خوشحال سعادت پر طالبان نیوکه وکړه چې د افغانانو په وړاندې د ده په خبره بې دریغه زور زیاتی کوي. د افغانستان متحده جبهه د پوځ د پخواني جنرال سمی سعادت لخوا جوړه شوې او اکثره هغه پخواني قمندانان او جنرالان پکې شامل دي چې کلونه یې د طالبانو پر وړاندې جګړه مخته وړې وه. د امریکا مرستیال لی ولسمشری پرون پر اسرائیلي حکومت جوړ کړی چې غزې ته دی د زیاتو مرستو رسیدو په ډاډ کې لا نور څه وکړي. کامل هیرس دا ټینګار په الاباما کې په 1915 کال کې د ریاست د فوج لخوا د رای حق ترلاسه کوونکو پر امن احتجاجانو ته د ماتې ورکونې په یاد کې جوړې شوې غونډه کې وکړه. هغه وویل چې د غزې خلک له بشري ناورین سره مخامخ دي. په غزه کې د سمدستي اوربند غږ وکړ چې په وینا یې ورسره به د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کېدل ممکن سي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس سره ګره ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ریاوسم د خبرونی د ریپورتونو برخې ترازو اولنی مای ریپورتونو ته دا او دومنی مای کې درته د مشال مرکه لرو چې نن خبريال شمس مومن ته کې معلومات دی. اول ریپورت ته ورسو. هغه همداسې په کوټه کې بیګا پولیسو پر کواری سړک د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمود خان اڅکزي له کور سره نږدې پر یو خالي مځکه چاپه والي ده او هلته ولاړ یو کس نیولی دی. پولیس تور پورې کوي چې پر دې مځکه محمود خان اڅکزي قبضه کړې وه او دوی د قبضې ختمولو لپاره چاپه والي ده. خو پښتونخوا ملي او ګوند دا تور ردوي او وایي چې پولیسو دا اقدام ځکه کړی چې د دوی په داوا د پارټي مشر یې څو ورځې وړاندې د قومي اسمبلی په غونډه کې په سیاست کې د فوج او جاسوسي ادارو د مبینه لاسوهنو پر ضد وینا کړې. د پولیسان وکیلانو د دې پېښې پر ضد نن له عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی. تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال تور پوری کړی دی چې د کوټ پولیسو د مارچ په دریمه نیټه ماښام د اتو بجو وروسته د کوټ پر کواری سړک د پارټي د چیرمین او صدارتي امیدوار محمود خان اڅکزي پر کور چاپه وهلې او داغه یو ساتونکی نیولې دی. تیر شپه ناوخته په کوټ کې وي خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ښاغلی زیارتوال زیاته کړه چې د پارټي مشر محمود خان اڅکزي چې په قومي اسمبلی کې کوم وینا کړې وه د هغه په نتیجه کې دا چاپه ول سوې ده. وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکتر عبدالرحیم زیارتوال وویل چې د محمود خان اڅکزي خطا یوازې دا ده ځکه چې هغه وایي چې په ملک کې دی د آئین بالادستی او پارلیمان خود مختاره وي.
د شپې 8 بجې پولیس په لوی تعداد راغلی دی د مصر کورې په ګیره کې اخستی دی. دلته پر ډیوټي باندې ولاړ زموږ یو ګاډی د مشین سره مشینم د لایسنس دی دا یې له ځان سره وړی وو او هم دغه رنګه هلته په پښتون آباد کې بیا زموږ ځای دی هغه ځای باندې هم چاپه ویلې وه. نو دا دواړو چاپو کې چې موږ بیا حال جم کړی دی هلته چې څوک د کور موجود سوی دی چې وارنټ راښکاره که چاپه خو نه ده ګیراو چې دوی کړی وو چې راغلی یاست څه کیسه ده. نو له دوی سره یو شی هم نه و په دې معنی.
د نوموړي په خبره چې پر ایرپورټ سړک د پارټي د یو ملګري نصیب الله اڅکزي شورم او پټرول پمپ هم پولیسو تړلې دی. هغه نن 3 بجې په کوټه او د هیواد په نورو برخو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. که څه هم د نور چاپو په ترڅ کې تر اوسه د چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي خو پر کواری سړک د چاپې په اړه د ډیپټي کمشنر لخوا ویل شوي دي چې پولیسو د محمود خان اڅکزي د کور سره جوخت خالي پلاټ بیرته خلاص کړی دی. تیر شپه ناوخته د کوټ مرستیال کمشنر سعد بن اسد له لورې په خبر شوي یو بیان کې زیاته شوې ده چې محمود خان اڅکزي پر 2.5 کینال مځکه دیوال را ګرځولې او قبضه کړی وو. دا ډول د سرکار په کار کې پر لاسوهنه د غیو ساتونکو د ناقانونه وسلې سره نیولې دي. بل پلو ته د صدارتي امیدوار محمود خان اڅکزي پر کور د چاپې په ضد نن د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې وکیلانو د عدالتو بایکاټ اعلان کړی دی. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې بلوچستان بار کونسل لخوا ویل سوي دي چې محمود خان اڅکزي په پارلیمان کې د عین او قانون د بالادستۍ خبره کړې ده.
د ایوب ترین رپورټ مو اوریدی. د مارچ پر نهمه د پاکستان د ولسمشری د څوکۍ لپاره ټاکنې کیږي او دا مهال د تحریک انصاف اتحادی پاکستان سنی کونسل د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمد خان اڅکزي او د نوي ټاکل شوي وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اتحادی حکومت د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری د خپل امیدوارانو په توګه د څوکۍ ته نومول دي. خو د سیاسي فعالانو او شنونکو لپاره د ایراني خبره دا ده چې څنګه تحریک انصاف محمود خان اڅکزي خپل امیدوار نومول دي. عمران خان په پخوا پر محمود خان اڅکزي شکارانی وکی کولی او آن یو ځل په جلسه کې د هغه د صدر اګستو پر انداز ټوکی هم کړی وي. خو نن هم هغه عمران خان محمود خان اڅکزي د ولسمشری شری څوکۍ لپاره خپل امیدوار اعلانوي. د دې وجه څه کېدای سي؟ همدا پښتنو په پېښور کې غلام غاص له شنونکو سره څېړلې او دا رپورټ پر جوړ کړی دی.
په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د شهباز شریف د حکومت د جوړولو نه وړاندې واکمن احتیادي وندونو د صدارت لپاره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری نوم غوره کړی وو. خو د محمود خان اڅکزي نوم د هغې وروستو د عمران خان په خوښه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صدارتي انتخاباتو لپاره اعلان شو چې اڅکزي د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلۍ کې په سیاست او ټاکنو کې د پوځ او استخباراتي ادارو په کردار ډېرې سختې نیوکی وکړي. په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې د استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د محمود خان اڅکزي د وروستیو څرګندونو وروستو هغه کوم وجوهات دي چې په وجه یې پاکستان تحریک انصاف د هغه نوم د صدارتي نومان لپاره غوره کړو؟ نو په ځواب کې هغه وویل
سر یو خو د محمود خان اڅکزي په کوم اسمبلی کې سپیچ وکړو او هغه کې هغه د عمران خان حواله سره داسې خبرې کړې وې چې هغه به یقینا عمران خان هم خوشحالي او د هغه پارټي خلک هم خوشحالي. ولې چې هغه دا ویلي وو چې دا الیکشن چې کوم دا فوج د ملک پټ کړی ده او پیسې خستی دي بر خلکو په د الیکشن کې د ادارو نمونه هم واخستل او د سره سره هغه د عمران خان د جیل نه د خلاصېدنې ډیمانډ هم وکړو. نو دا هغه مطالبې دي چې کم د پی ٹی آئی سره ډېرې نږدې دي. یو طرف ته د ټول کومپالا کوم پارټیانې دي دی ګڼي چې د ریاست هغوی سره دوکه وکړه. بل طرف ته هغوی نواز شریف او زرداری څه ګوري چې هغه د ریاست سره په ملګرتیا کې مخکې روان دي نو هغوی سره بله لار نه ده پاتې چې هغوی د ریاست په ضد عمران خان سره ملاتړ وکړي.
که څه هم پخوا عمران خان او محمود خان اڅکزي د یو بل په ضد ډېرې سختې خبرې کولې خو په پېښور کې خبریال او شینونکي سیف الاسلام سیفي وایي پخوا مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند هم د یو بل د سیاسي مشرانو په ضد ډېرې سختې خبرې کولې خو په موجوده سیاسي ماحول کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره سیاسي ګوندونه په نوي سپبندۍ کولو مجبور شوي دي.
نو امدا شهباز شریف چې نن وزیر اعظم شو د د آصف علي زرداری متعلق خیالات دړکه هغه ډېرې مشهورې وي او زه په دې باندې ریفرنس ورکړی کېدو چې زه په سړکونو باندې راکاګم دا څه خبره. عمران خان چې د محمود خان اڅکزي د دې کم د هغه چې کم صادر پسرې او کم سټایل چې د دې سمره ټوکې چې دې په څه کولې کریکٹر اسیسینیشن میں کولو کنه جی. خو چونکه اوس هغه سیاسی مفاد دا غي دي شکی دي نو یو خو هغه کم دی وخت کې هغه بیانیه چې دا د الیکشن په حوالہ هغه د محمود خان اڅکزي او د پی ٹی آئی دا هغه یو شانتی ده.
زینی شینون کې بیا پتی نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه د ون سیاستوال اوس داسي تاثیر ورکوي چې ګنی د نه همې رستو د دوی ون د یوازیتوب ښکار نه دی او په وجه دوی هڅه کوي چې د زیاتونه زیات سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګري کړي. په پېښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
کمنګ وګورو نو یوازې محمود خان نه بلکې د مولانا فضل الرحمن کور ته هغه کمنګ وګورو نو په دریم ځل باندې لاړل. دغه شان هغه د عوامي نیشنل پارټي سره هم کوشش وکړو، عوامي نیشنل پارټي د ملاقات نه انکار وکړو، هم دغه شان هغه منګل صاحب ته هم ورلل، هم دغه سي قومي وطن پارټي چې دغه یو نمائندګي نشته په پارلیمنت کې، خو اسد قیصر صاحب او هغه لاړل او د آفتاب احمد خان شیرپا په کور کې دغه سره ملاقاتونه وکړل. چاغي دغه خفه خلک چې کم د اسټابلیشمنت او د مقتدر قوتونو نه خفه خلک دي چې هغه ځان سره را ملګری کی، او یا دا چې کم د وخت کې موجوده حکومت جوړ شو نو د دې خلکو ملګرتیا ته پرې نه کړي.
ځینی شینون کې بیا په دې نظر دي چې د پاکستان تحریک انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا سیاسي رابطه به د یو صوبې پورې محدود نه وي، او پاکستان تحریک انصاف به هڅه کوي چې د نورو صوبو د ملت پالو ګوندونو سره هم اړیکې قائم کړي. خبریال او شینون کې لیاز علي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي،
نو دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف او د محمود خان صاحب اچکزی ترمنځ دا رابطه به د راتلونکي وخت د بلوچستان نه د خیبر پختونخوا او د سند کې هم د قوم پرستو جماعتونو او د پاکستان تحریک انصاف هغه لارې کولوږي کوم چې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې د نورو سیاسي جماعتونو لپاره بندې ساتلې دي.
د صدارتي انتخاباتو د جاري شوي مهالویش تر مخه د مارچ په 14مه نیټه به د صدارتي امیدوارانو اسنادو ته د کتنې عمل سرته ورسي، او د مارچ په 15مه به په صدارتي انتخاباتو کې د برخي اغیستونکو نوماندانو حتمی نمونه جاري کیږي، او د مارچ په 9مه نیټه به بیا د قومي اسمبلی، سینیټ او سلورو وړو صوبایي اسمبلیانو غړي د خپل خپل خوخي صدارتي نوماندانو ته رائے یا اوټونه ورکوي.
تاسو د غلام غوث رپورټ اوریدئ. پرون د پاکستان د قومي اسمبلی اکثر غړو د مسلم لیگ نوی سیاستوال میا شهباز شریف د هیواد د نوي وزیر اعظم په توګه غوره کړی. ټاکل شوی چې نوموړی اوس د پیپلز پارټي په ګډون له خپلو نورو پلویانو سره ګډ وفاقي حکومت جوړ کړي. شهباز شریف تر منتخبېدو وروسته قومي اسمبلی ته په لومړۍ وینا کې وویل چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو هواری به کوي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک د شهباز شریف په مشرۍ جوړیدونکي حکومت ته ورپېښو چیلنجونو ته په خپل رپورټ کې کتنه کړې ده.
شهباز شریف د وزیر اعظم ټاکل کېدونه پس اسمبلی ته په خپل وینا کې ملک ورپېښو ستونزو په خاصه توګه د اقتصادي مسلو ذکر وکړو، او لوړه یې وکړه چې د اتحادیانو په مرسته به دا ستونزې هواروي. د نوي وزیر اعظم د ستونزو په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال ریډیو ته وویل،
شهباز شریف صاحب د پاره کوم چې کوم بل امتحان دی حکومت سازی را د اتحادی ګوندونو سره په شریکه باندې به مخ په وړاندې ځي، او د کابینه جوړښت پکېږي. خو چې کوم چیلنجونه دي هغه ظاهره خبره د پاکستان کې دهشتګردۍ او په معاشره کې چې کوم سیاسي او زموږ د چې کوم بګاړ دی او کوم تقسیم دی دا یو مسله ده. خو د ټولو غټه ستونزه چې کوم ده هغه زمان په نس باندې هغه اقتصادي بحران دی. د آی ایم ایف د شرطونو مطابق مخ په وړاندې تلل هغه به نور سخت فیصلې کولې، او هغه ته د خلکو به داغه ساکس ولملي دغه فیصله وته.
په اسلام آباد کې د نمول پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې شهباز شریف په مفاهمت باور لري، ځکه ادارو او اتحادی ګوندونو ته قابل قبول دی. د پدې اړه د مشال ډو پښتنه داسې جواب کړه،
دا چې سوشنو دا خو آن کارډو دا خو داغه ډیل د لندن پلان باقاعده حصہ وا. خو دې کې یو صرف یو تبدیلی راغلی ده، هغه تبدیلی دا راغله چې انیشل دا کې دای به چې نواز شریف بمو وزیر اعظم را بلو. خو دغه نواز شریف دوه درې ریزنو، یو خدا چې هغه چې کم قوتونه اوس په دې حکومت کې شهباز شریف سپورټ کړی دی ته نواز شریف قبول نو. نظم ذاتی خیال دار چې بالکل حکومت بګرانی، او داغه وټه وجہ فائنانشل کنسټرینټ دی، او دې مدا چې کېدې شي یو کال ونی پس ان دی هاوس چینج راشی، او بیا پیپلز پارټی ته پرائم منسٹر شپ لارج.
شهباز شریف په لومړي ځل په کال 1978 کې د پنجاب اسمبلی غړی منتخب شوی و. د پنجاب اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو د مشر او بیا درې ورې د پنجاب د وزیر اعلی په توګه کار کړی دی. په کال 2022 کې د عمران خان حکومت د ختمېدونه پس د شپارس میاشت د پر وزیر اعظم هم جوړ شوی و. شهباز شریف په پاکستان کې لومړی سیاستمدار د شپ پر لپسې توګه په دویم ځل د ملک وزیر اعظم جوړ شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او بینک نشټوالي له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. سوداګر وایي چې د بینک د نشتون له کبله یې د هیواد له نورو برخو سره په کاروبار کولو کې خنډونه جوړ شوي دي. د نورو قبایلي سیمو په څیر د جنوبی وزیرستان ګڼ شمېر کسان په خلیجي هیوادونو او د پاکستان په نورو برخو کې مزدوري کوي او دوی وایي چې د انټرنیټ او بینک نشټوالي یې له خپلو کورونو سره په رابطو او مالي مرستو استولو کې ستونزې رامنځته کړې دي. چارواکي وایي چې سیمې ته د بینک ورکولو پر چارو کار کوي. نور حال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د بینک او انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د ماکین مارکیټ تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسد په دلی برعکس ویایي.
د تاجرونو اتحادیې مرستیال مشر امان الله ماسد ویایي چې په ضلع کښې د بینک سهولت نشتوالي په وجه د سیمې تاجرونو ژوند د خاطرې سره مخامخ کړی دی.
بزنس کی ہوں مشتا پدے بزنس پر چوسارتا ہوں مشتا خطرہ بھی ویلے چکچیر پا علاقہ شے یا پا مکین شے یو بینک موجود وائی وہ بیو میج یا دغی پریشانے نا مخلوص بھی وہ میج چکلا پیسے جمع کی دا پیسے میج لیا ٹانگ تا لیا دی خان تا لیا بانی تا دولی چکلا میج رسوی ہوں تر دے حدا پر میج و سارتا خطرہ بھی چھ سمرا پر دا شای میج رسوالا ہی نا در کولنا میج تیجاجی نا ہوں ریکار کری دی میج روڈی نا ہوں بان کری دی سرکار نه انکار کو نه چار کو دا بینک لازم دی چې دا بینک نوی مشته مزید نور هم اضافي تکلیف کې دای شي.
په ضلع کښې د انټرنیټ بندش او د بینک سهولت نشتوالي په وجه د ضلع اوسیدونکي د کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس د سراروغه سیمې یو اوسیدونکی ویایي.
امونو مسخات از ویل جو چرمن سراروغا چې افر وزیرستان د مسجد او ایریا چې ډیر وخت نه د تریل خوچی سرویس بند کړای دی. یو د مسجد ایریا د چې اپا د وسابره حکومت تو چې سیل ډی اس ال چې کوم لاین دی په چا شو دی خلک دا غوښتنه هدو چې د پی ټی سیل ډی اس ال لاین دا بحال کړی شي او عوام ته د غیر رسایي وي شي. او په دغه رنګ د افر وزیرستان چې بل کوم مسلادو کاروباري خلک یعنی کارپیشه خلک ته کوم د میزا په بیرون ممالک می سفر خلق پای اغا تا کل دیتے کل فیملی ولتا سپایسی رو نجی یا کاروباری خلق رو چینی دی بینک کو پس دیا بن دیتے دی لین دین کا نو اخلق کو یا کل دی خان تا رو دی ادم دینا یا پایسی رو فلید نو پا اپا وزگریستان دی بینک بیشی یکی فران چهان رسا دایی چه دیتی ورا تا مزگی پایسی رو فلید او دی میزا عوام دا غشتان دو دی حکومت نا چه پر وزگریستان مکین سراروغا کاروباری ایریه دی دولتا دا عوام تا حکومت پزر نظر دی بینک یو بران.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ او بینک سہولت غوښتنې په باره کښې د ډپټي کمیشنر اشواق خان سره تماس ونیولی. هغوی وویل
د مکین تاجرانو چې کوم ریکویسټونه خو ما ټول پروسس کړي دي نادره والا وین ولت لوکیټ شوی دی سو د نیټ مسله خو ما په افلاین نور نه وکړي او بل لغې نه علاوه سو دوه درې کاره نور نو هغې د بینک دپاره ما چې ما لیټر کړی دی بلوس فاینانس نو دغه لیټر ما کړي چې اوس باقي چې دغه کېږي انشاءالله لګیا وي.
د سویلي وزیرستان تاجرونو اتحادیې مشرونو دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو د مکین سیمې خلکو ته د بینک سره د انټرنیټ سہولت زر ویر نه کړي بیا به دوی په ټانګ ضلع کښې د سویلي وزیرستان ډپټي کمیشنر دفتر مخې ته احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د فروری 9 راهیسی د بارانونو لړۍ روانه ده. په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي چې د 4 میاشتو د وچکلۍ له وجې د باراني مځکو فصلونه متاثره سوي، خو روانو بارانونو سره به اوس پیداوار ښه سي. بلخوا د زراعت ماهرین وایي چې د بارانونو لړۍ اوږده سوه، نور سره به د میوو د باغونو ترڅنګ نور فصلونه هم خراب سي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور عظمت اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي بې وخت بارانونه د للمي فصلونه خراب کړي او پیداوار یې ورته هم متاثره کړي. دا کروندګرو په وینا چې په خیبر پختونخوا کې د نومبر په میاشت کې د غنمو کر کیږي چې ورته په یو میاشت کې دننه د بارانونو ضرورت وي، خو سخت کال اوچکلي د للمي غنم خراب کړي. نصیر خان په مردان کې کروندګر دی. مشال ریډیو ته وایي چې د نهرونو اوبه هم اوس صفا نه وي، نو له وجې اوس فصلونو ته زیاته فایده نه ورکوي.
کومې چې بارانیزم کې وي او مکمل تبا دي، ګرشه پر زنګ دی لاګو سره چې سونه بارانیزم کې دي، نو هغه هو فصل به نه شوي. کوم چې نهرزم کې دي دا هغه فصل هم کمزور وي، ځکه چې نهرونه وچو اوبه کمې وي. نو زمیدارو بیا دومره وکړل چې خپلې خرچې ډبل ټریپل وکړي او ټوبویل یې استعمال کړي، کرای باندې ور ټوبویل راوستې او غنم یې وبکړل، نو سنه سره سره فایده وشو. خو بیا بارانونه نه کېدل مسلسل، نو بعضې غنم چې کومونه هغې مرض هم وکړو، غنم زیړ شو، په هغې باندې بیا زمیندارو سپرې یو څه بل څه پکول خرچې هسې وشوې ورسره. اوس په دې فروری په آخري هفته کې چې کله بارانونه وشو، نو زمیندار هم خوشحاله و چې انشاءالله دې سره فصلونه ښه شي. نو هر یو زمیندار دا کوشش کوو چې هغه لاړو او سره ولا راوړل سپینه سره چې کوم دا کیمیایي کارت هغه چې موږ اچولو، نو سونه یوریا بوجه په 5200 روپیا باندې ملاوي ده، چا په 5300 هم ورکول. خو چې مسبهین مازیګر کېدو، نو هغه سونه یوریا د 5000 روپو نه 6000 روپو ته رسیدلې وه.
دا خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو نه د نقصانونو د مخنیوي اداره پی ډی ایم ای وای چې د فروری د 9 د مارچ د 3 پورې په صوبه کې د بارانون لامل په بیلابیلو پیښو کې لښلو زیات کسان مړه او له 15 زیات جوبل شوي دي. اداره وای چې د زیاتو اوبو له وجې ځینې ضلعو کې فصلونو ته هم زیات رسېدلې دي. په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو د اتحادی مشر لیکت یوسفزی وایي چې د 13 میاشتو راسي اوچکلې د غنمو فصل ته زیان رسولی، خو روان د بارانونو لړۍ سره به د فصلونو پیداوار کې زیاتوالی راشي.
زمونږ زیات ځمکه د خیبر پختونخوا چې دنو د بارانی ده، خو د دې باران چې کم دنو په دغه غنم چې دی وخت کې پټو کې ولاړ دي او موجود دي، نو په هغه باندې مثبت اثر به خامخای. او زمونږ د اګریکلچر د ماهرینو د اندازې مطابق چې را موجوده کومه د بارانونو لړۍ روانه ده، نو دا چې موجوده کم د غنمو فصل دی په باراني علاقو کې په للمو کې، نو د 10 نه 40% پورې د امکان بوي چې دی پیداوار چې کم دی نو هغه اسې واشي.
دا پیښور د زراعت د پوهنتون استاد ډاکټر انعام مشال ریډیو ته وویل چې له تیرې اوږدې مودې راسې بارانونه نه و شوي، چې له وجې په جنوبي پښتونخوا کې د چڼې فصل او پیداوار متاثره کېدو یره وه، او که جړې اوږده شوه نو د چڼې او غنمو تیار فصل به متاثر شي.
نو په ډیرو علاقو باندې خاص کر زموږ چې کوم جنوبي اضلاع دي، نو په هغې کې داسې فصلونه دي لکه زه به خصوصا توګه باندې ذکر وکړم، د چڼې چې هغه ټوله په باراني علاقو باندې کرلې شي، نو هغه دوران کې چونکې بارانونه نه وو، هغې ته ډېر نقصان آلریډي رسېدلی دی. د غنمو او د چڼې فصلونه اوس په داسې وخت کې دي چې د دې هغه اوچتوالی پلانوالی په دې کې به اوس وږي کېږي. نو دې دپاره دا بارونه انتهایی ضروري وو. که فرض کړه دا بارونه لږو نه کې زیات شي، مثال په طور باندې 15 ورځې 20 ورځې میاشته پورې، نو بیا دا خدشه شته چې په غنمو باندې د سرخی مرض او په دغه باندې په چانه باندې چې کوم دی، نو د هغې هغه چې کوم بلاسټ ته مونږ وایو هغه په دې باندې ولګي او هغې ته نقصان ورسي.
د پاکستان د موسمیات د ادارې په وینا د فروری د 9 د مارچ د 3 پورې د بارانونو لړۍ روانه وه. د پاکستان د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې NDMA په وینا د روانو بارانونو له وجې پیښور، کراچۍ، حیدرآباد، گوادر او مردان کې د سیلابونو یره ده. ادارې ټولو صوبو ته د مخکې نه د سیلابونو د مخنیوي په اړه د اقداماتو هدایات جاری کړي دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ. تاسو مشال ریډیو ری او لسنی می بجی کې دون کې دی د خبرونو لنډیز راوړو او ورپسې بیا درته ونی ځ خبرونه اورو. د کوټي پولیسو تور پورې کړی چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان استګزي له خوا مځکه قبضه شوی او دوی د چاپی پر مهال هغه بیرته اخستی، خو پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشرانو دا تورونه رد کړی او ویلي دی چې دا د هغې خبرې په غبرګون کې دی چې د دې ګوند مشر محمود خان استګزي په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د فوج او جاسوسي ادارو په سیاست کې په مداینه د مداخلت تنقید کړی وو. د جمعیت علما اسلام فضل رحمان مشر ویلي چې ګوند به د مارچ پر نهمه د پاکستان د ولسمشري په ټاکنو کې برخه نه اخلي. مولانا فضل رحمان دا خبره پرون په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د اسلام آباد ضلع عدالت پرون خبریال اسد علي تور د درې نورو ورځو لپاره په جسماني ریمانډ د پاکستان په لټونو وفاقي ادارې ته وسپارل. او سم راځي چې درته وړاندې کو د دې اونۍ مشال مرکه چې پکې خبریال او لیکوال شمس مومند میلمه دی. نوموړي په نوې ملسیزه کې صحافت پیل کړی. شمس مومند او کتابونو لیکوال دی او وروستی کتاب یې د خیبر پښتونخوا قدرتي وسایلو په اړه دی. شمس مومند وایي د پښتنو په سیمه له قدرتي زیرمو ډکه ده، خو له دې څخه ګټه نه پورته کېږي. نور حال به په دې مرکه کې له ده څخه خپل اورو او دا مرکه کوربه چې دی ګلای است.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیت سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی، د هغوی له خلینه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت خبريال، لیکوال، شاعر، ادیب شمسومن صاحب ملمه دي. شمسومن صاحب تاسو په پروگرام کې هرکلی وایم. شمس صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکسس موږ په خبرونو کې د کارپو په هسمانی، د سیاسي چارو کارپو په هسمانی، د قبایلی چارو کارپو په هسمانی، یو د لیکوال په هسمانی راځي. خو موږ درانه اوریدونکو کې تاسو د ژوند ډیر کم خبر دي، نو کله کله موږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د پښتنو د سیمې کمې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدل وي او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
مشال ریډیو اوریدونکو سره څنګه چې تاسو ته ویلي شمس مومن زما نوم دی، نوم سره آلریډی پته لګي چې مومن دی ما په قوم باندې او د ضلع مومن د یکون علاقې اوسیدونکو ما، تحصیل دی، سب ډیویژن دی او کلی هم دی، دغه اوسیدونکو ما زیږیدل او ملته ما تعلیم تر د لسمه پورې هم په خپل کلي علاقې کې اون پرائمری سکول او بیا په اکاونټ های سکول کې حاصل کړ. دا غیر وروستو د یو درې کال به په سواد کې انجینیرینګ د ډیپلوما جی دا مې وکړل په الیکټریکل انجینیرینګ کې. او دا غیر سره سره مې خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سورلسم او شپاړسم اردو کې مې اول کو، بیا یو دریش کاله پس مې دوباره داخله واخیسته په پېښور یونیورسيټي کې په صحافت کې مې بیا چې ډیګري واخیسته په 2019 کې اوسه. او دغه شان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده، نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او د تقریر دواړو تقریرونه مهم په د سکول لیول نه بیا په کالج لیول باندې او همدغه شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نه کړو. د مشل هنر په نوم باندې اولنې میگزین مونږه د سواد پولیټیکنیک کالج نه په 1991 کې
خبره خوکړه. زمونږ په پښتنو سیمه کې اکثر زمونږ مشران چې دی هغه د خپل ماشومان ته لومړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي. په تاسو باندې هم داسې فشار وو کنه؟
نه جی، دغه یو غټه وجه دا وه چې دغه فشار را باندې ځکه نه دوه وجوهات. یو خو دا چې انتهایی د غریبي کورنۍ سره مې تعلق دی، پلار مې ساده زمیدار سړی و، بیخي مکمل ان پڑھ تبلیغي و،
سبق ویل تم ضروری دی یا نه دی البته مور الله پاک الله جنتونه ورکی سره دی چې دنیوي تعلیم هغه هم نو کړې خو په دینی تعلیم کې دومره لیک لوس پې کولای شو او د قران مجید نه صرف دا چې په خپل ویلو بلکې په سونو بزرګونو دغه شاګردانو خلکو ته به خود نو دغه خواهش دا و چې بس ته سبق ویا تعلیم ویا چې هر څه کې لکه نو دغه سه پابندی روان نه هم دا وجه و چې زه اول خپل دی یو تر زوی چونکه هغه په ټیم کې انجینیر هم دغه په خوا باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینئرنګ ته حالانکه دغه زما چونکه د ذوق برابر شی نه و نو ما انجینئرنګ هم وکړو په هغې ورته نوکري هم میلاو شوله خو چونکه شوق چې دی د صحافت سره او د ادب سره و نو لهذا هغه چیزونه مې بېرته پرېښودل نه مې انجینئرنګ سرته ورسوه نه مې هغه نوکري سرته ورسوله او خپل صحافت او ادب طرف ته
دا خبره مې هم درته کوله چې یو الیکټریک انجینئر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی
جی بالکل څنګه چې ما ذکر وکړم په دغه الیکټریکل انجینئرینګ باندې ما په مومندو کې د ټیکنیکل ټیچر په تور باندې ما چې کوم دغه انجینئرینګ پڑھی کی دغه په تور باندې ما ته سرکاري ملازمات هم ملو شو خو زما خوش قسمتي دا و چې کوم زما ملګری هلته ما ته ملو شو نو پاره کې صحافیان هم او شاعران او ژبان هم زما ناس ته پاسته بعد ډیوټی د ټایم پس بیا صحافت شروع رپورٹنگ نہ نگار نہ شروع د کالم د لیکل نہ کړو نور لسوا او پنځه نوی کې د مکرم خان عاطف دی الله بخي داغه په اوکسا وهلو باندې داغه په راپارولو باندې نو اولنی کالم مې په هغه ټایم کې په 1915 کې لیکلې او هغې نه وروستو بیا چې دی نو صحافت هم شروع شو به حیثیت ډسټرکټ کرسپانډنټ او وروستو ورپسې بیا چې دی نو په دغه سلسله کې په پروفیشن په طور باندې بیا پېښور ته هم چې دی نو را منتقل شوم او په پېښور کې میشته یم.
د بحث لیکوال ستاسو کتابونه هم چاپ شوي دي د کالم نگار د خبریال په توګه باندې ستاسې تبصرې هم د پاکستان په بېلابېلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاری ټلویزیون باندې هم راځي. د لیکوال په حیث باندې ستاسو کم داسې یو کتاب چې هغه ستاسو وایي چې هغه ټول ته پکار دی چې هغه لوستل ضروری دي د صحافي که صحافت په هغه کې وي په میدان کې وي که د سوشل هغه وي؟
کتابونه زما تر اوسه پورې اووه کتابونه الحمدلله چاپ کړي. دا یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو پښتونخوا کې وسایل د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی او هغې باندې تجزیه او تبصره ده. د دې نه علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مومن قبایل په نوم باندې دی. هغه تاریخ هم دی تحقیق هم دی د پښتنو تاریخ هم پکې دی او د مومن قوم او د هغې تاریخ او شجرې یو ته ډېر زیات تفصیلي معلومات.
د 2010 کال کې تاسو چاپ کړی د مومن قبایل
مومن قبایل په 2015 کې اول چاپ کړو. دریم ایډیشن یې وتی او دویم ایډیشن چاپ شو. دریم ایډیشن په 2014 کې بیا چاپ شو او اوس مارکیټ کې هغه نشته ختم شوی دی. بس زما اوس په پی ډی ایف باندې اچولی دی غواړم چې خلته نه فایده واخلي نو هغه مطلب اویلیبل دی همداسې هم په آنلاین دغه باندې. زما کتاب چې څوک مویلې نو یو دا مومن قبایل تر اوسه پورې ډېر زیاتې خلک خوښي او چونکه تاریخ په دغه حواله باندې د مومندو تاریخ بل چا سره بالکل هیڅ ټوس دغه نشته دی سوا زما د دغه لیک نه. نو یو دغه ډېره هم دی. دویم چې کله دا انضمام وشو د قبایلي سیمې ما تر اوسه پورې زما 50 کالمونه صرف د قبایلي علاقو د مسلو باره کې چاپ شوي وو په مختلفو اخباراتو کې. نو ما هغه کالمونه راواخیستل او هغه مې انضمام کې کہانی په نوم باندې مې هغه کتاب هم چاپ کړی دی چې په هغه کې دغه ټول حالات دي چې تیرو شلو پنځشتو کالو کې د فاټا د مین سټریمنګ لپاره کوم چا څه کردار ادا کړی دی نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی. او زه خو زه ګڼم چې اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې نو انشاءالله دا به دغه نورو ټولو کتابونو ته ماته په دې وجه باندې ورکوي چې دا د وخت ضرورت دی. اگر چې کوم طالب علمان دي زمونږ د ایم فیل د پی ایچ ڈی او د بی ایس هغوی څه ناڅه شکل کې تحقیق کوي خو هغه ډېر محدود پاتې کېږي صرف د لایبرریو زینت جوړ شي. نو ما غوښتل چې یاره یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم وي زمونږ سیاسي سماجي او صحافیان دانشوران ادیبان د هغې نه څه فایده هم اخیستی شي او خاص کر دا چې په پارلیمنت کې یا په نورو داسې متعلقه فورمز باندې د هغې نه د هغې دپاره د
خپل حق لپاره اواز ټیټ کړی شي او دا خلک په دې باندې پوهیږي چې د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپل حق غوښتی شم.
شمس مون صاحب، په دې موضوع به ډېر تفصیلي خبرې هم کوو، خو اوس یو وړکشان د مالو او د دمې رستو بیا حاضرېږو. د مشال اډیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خیبر پختونخوا وتلې شخصیت خبریال او لیکوال شمس مون صاحب مېلمه دی. یو وړکشان د مالو د دمې رستو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. ردی تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د دمی رستو شمس مومن صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمس مومن صاحب، د دمی نه مخکې تاسو خبره وکړله د پښتونخوا د وسایلو، او په دې باندې تاسو دا چې کوم کتاب لیکلی تاسو چې دا یو ډیر هغه خلکو ته به ډیره ګټه ورکړي، ولې د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي، آیا د اردو ژبې کې د تاسو دا کتاب چاپ کو لومړی خو د پښتنه ده او نور درنه کوم؟ بیا
ډېر خپل پښتنه دی وکړه بلای صاحب. بنیادی خبره دا ده چې زه شاعر ادیب هم د اردو کې پیمانه یم، کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زه چون کې صحافی ما، او زما بنیادی مقصد چې دی اغا د خپل علاقې د خپل خورې د خپل سیمې مسلې د هغه ټول خلکو غوګونو او سترګو تر سوال دي څوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي. او دا زه غنم چې زمونږ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی، زمونږ مسلې چې د چا د وجه جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پوهیږي هم نه. نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم، او دغه شاید کالم هم په اردو کې لیکم، او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلی دی چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمونږ په ستونزو باندې ځان پویول غواړي یا که مونږ دا وایو چې مونږ سره زیاتې کېږي نو نیک پریغه دی هغه کس په دې باندې پوه شي چې څه زیاتې کېږي. نو په دې دین چې مونږ په پښتو کې وایو او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزي کې وایي، نو زه ډایرکټ ورته په خپل ژبه کې په اردو کې ولې ونه وایم چې هغه د خپل مسلو باندې پوه کړم. نو دا وجه ده چې ما د اردو انتخاب کړی دی. زما شاعري په پښتو کې ما کړې ده، ما سره افسانې مخکې په پښتو کې لیکلې دي، خو د صحافت کې دی غیر پاره مې د اردو لار خو هکړی دا او جسمه کتابونه زما اوس راځي تقریبا سلور پنځه کتابونه دا په اردو کې.
شمزمون صاحب، په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړله، نو هغه خو به ډیر دی، خو که موږ په ځانګړي توګه باندې د قبایلي سیمو خبره کوو، نو په دې کتاب کې تاسو کم او هغه وسایل دي چې نشاندین کړی دا مهمه خبره، لکه هغه کتاب خو بیا ډیر تاسو تفصیلی خبرې هم پکې کړي، خو که موږ په مجموعي توګه مانی کله ګرا غونډو، نو را غونډول ګران کار دی، خو که موږ را غونډو نو تاسو کم کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو وته اشاره کړی ده؟
صحیح، ډیره مهرباني. اصل کې دا چې کډرو پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټر دی، یعنی اوه بابونه دي.
ها،
پاره کې زمونږ د ټول نغټه چې د نوغه ابي وسایل دي، یعنی موږ چې الله پاک کبي اوبر کړی دا غي موږ استعمال څنګه کوو، دا غي موږ ته څه فائدہ ملایويږي کنه ملایويږي کنه ملایويږي، نو څه وجوهات دي؟ یو دنګا چې موږ دغه وبونه څنګه بجلی کې ما جوړو څومره جوړو هغه موږ څنګه خرڅو یا موږ څنګه دغه استعمال پکار دي. دویم ترندا چې ټوریزم موږ الله پاک خاصه زینه راکړي دي، کم کم زمنګ د زینه دي چې هغه اوس پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالو کنه استعمالیږي، دغه په شابه باندې څه وجوهات دي یا هغه موږ څنګه استعمالولای شو. په دې کې باقاعده سفارښت شته، په دې کې ریکمنډیشن دی او آئینی دفاع تو حوالی میں ورکڑی دی چې د آئین دا دفعہ دا موږ ته اجازه را کوي، خو حکومت یا دا غوښ ادارې موږ ته اجازه نه را کوي.
خو دې کې شمزمان صاحب تاسو خبره یاد ساتي، تیر حکومت د تحریک انصاف حکومت په دې لړ کې خو ډیر لوی کمپاینونه هم کړی وو په خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ او په دې اړه باندې قانون سازي هم کړی وو.
ګلای صاحب دوی چې هر څه کړي دي دغه ټول تفصیلات زما په دې کتاب کې ما لیکلي دي او چې پای کې کوم کمزوري او کوم فلاز دي هغه مې لیکلي دي چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده دا غیر لپاره چې کوم پراپر پلاننګ پکاري دا غیر لپاره چې د یو کس په یو عہده باندې څومره ټایم پاتې کېدل پکاري د تجربه کار ټیم انتخاب دا ټول هغه شیزونه دي چې هغه نه دي شوي په دغه وخت کې د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېری غلطیانې او ډېری کوتاهیانې بیا داسې کړي چې د هغې پوځ لکه د ټوریزم خبره که منګوکو صرف عمران خان صاحب به صرف ویل چې یاره کومراډ چې دی نو یو ډېر بهترین شی دی او خپل ټویټر باندې به ټویټ وکړه او چلو کومراډ ښه شی دی خو چې ته کومراډ ته خلک راغواړي د نړۍ نه نو د هغه دپاره آیا تا د کومراډ دپاره روډ ساز کړی دی چې هغه پې سفر کولی شي آیا تا په کومراډ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباهي شروع ده کوم په تیزۍ سره چې په درې کاله پکې 15-20 هوټلې جوړې شولې ځنګل کټ کېږي او هوټلې جوړېږي او د صفایي هېڅ قسم بندوبست نشته دی زه په تېر درې کاله کې تقریبا درې ځل چې دی کومراډ ته تللی یم او چې هر ځل زمنو افسوس کوم چې یاره بل ځل زه راځم نو بیا به څنګه چلی لکه نو دا هغه خبرې دي چې دا صرف په خبرو باندې نه کېږي په کار دادا چې د دې لپاره پراپر پلاننګ وي او د ټول نه غټه خبره ده چې ټوریزم په عالمي نړۍ باندې انټروډوس کول یا د هغې پبلسټي کول یا خلک راغونډل راغوښتل دا د وفاقي حکومت کاري خو له بده مرغه چونکې ټوریزم 80% چې دی د پاکستان دا په پښتونخوا کې دی په نور ملک کې نشته دی لہذا زمونږ وفاقي حکومت چرې هم خپلې اغذي موارې په ښه انداز کې نه دي پوره کړي چې یا ټورستان خپل ملک ته راغواړي او ورسره د دې نه علاوه وایي چې زمونږ کوم مدني وسایل دي چې پای کې تیل او ګیس خصوصا شامل دي د هغې دپاره هم تر اوسه پورې د عالمي نړۍ نه هغسې بډینګ نه دی شوی موږ سره 14 ځایونو کې تیل او ګیس باقاعده معلوم دي چې دا شته دی په دې 14 کې صرف په دو ځایونو کې زمونږ تیل او ګیس چې دی هغه روځي او یوولس ځایونه زمونږ تر اوسه پورې چې دی نو همداسې بند پراته دي
څنګه تاسو خبره وکړله د اوبو خبره وکړله د وسایلو بیا پسې د ټوریزم خبره وکړله بیا دینه پس تاسو د تیلو خبره وکړله دا غو وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا هر څه
په قبایلو کې ګوري چې قبایلی سیمه چې کومه ده مخکې ما په دې خپل کتاب کوم دا تفصیلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن له لس کال مخکې کته ګوري نو ټوریزم به موږ صرف دوه ځایونه ته ویلي یو سوات او بل کلیات دې ته به موږ کوي کاغان نارندا به ټوریزم نن سبا د خبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات داسې مقامات دي چې هغې ته سیلګرین باقاعده سي نو ما عرض دا کوو چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځایونه چې دی د سیلګرۍ کوم دي نو په هغې کې په قبایلي سیمو کې هم ډېر ځایونه شته دی خاص کر د شوال د وزیرستان ځنګلې کته واخلي کلایا د خیبر او د تیرا وګوري کوم دغه شان تته ګوملزام ډیم جوړ شوی دی هغه وګوري کته غلام خان تلار شي خاصته زینا د سیلګرۍ زینا دا زموږ په ټولو قبایلي سیمو کې شته دی نه صرف د سیلګرۍ زینا یعنی خاصته په هغې کې اوبګانې دي سیندونه دي رودونه دي چینې دي ځنګلونه دي بلکې د دې سره سره زمونږ آثار قدیمه او تاریخي ځایونه هم پکې شته دي که تاسو تورخم بارډر او لنډي کوتل وګورئ ریلوی ټریک وګورئ د دنیا یو یونیک ریلوی ټریک په دې علاقه کې دی عمده شانتي مطلب دا دی چې ډیمونه ذکر ما وکړو چې درې سلور ډیمونه آلریډي د هایډل پاور سټیشن دا په قبایلي علاقو کې جوړې دي د دې سره سره مطلب دا دی چې معدنیات چې زمونږ کوم ماربل دی کاغذ تیل دی کاغذ ګیس دی بل ورځ زه وزیرستان ته تللی وم په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د ګیس چې دی دغه ډګینګ شروع شوی دی او کودری کېږي او هغه روډ چې دی نو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفیک اړولی دی نو دا هغه شونه دي چې دلته صرف امن امان لږ شانتي راشي او حکومت توجه ورکړي سرویګانې وکړي او نړۍ چې دی راوبلي نو نه صرف ښایست دې علاقې خرڅېدی شي دا ورسره ترقي هم کولی شي بلکې د دې علاقې معدنیات چې پای کې تیل ګیس ماربل قیمتي کاڼي سوپسټون کرومایټ نفرایټ تشریح پکې شامل دي دا په دومره غټه پیمانه باندې دي سره د کاپر او د سرو زرو چې دا د دې خلکو نه بلکې د روان نسلونو ژوند بدلولی شي
بالکل څنګه شرط مون ستاسو خبره وکړه چې د خیبر پښتونخوا ټولې سیمې او په شمول د قبایلي سیمو د قدرتي زیرمو نه ډکې دي په دې به خبرې کوو خو یو بلشن د مالو او د دمې رستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکو
م
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
میرسو شمسمون صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شمسمون صاحب د مینه مخکې تاسو خبره وکړه د خیبر پختونخوا د وسایلو خبرې وکړي تاسو چې دومره وسایل ارسرشته دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو تاسو خپل هم د انزمام د خیب د قبایلی سیمو چې په خیبر پختونخوا ورګړي شوي په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې کہانی لیکلې ده. نو څنګه ګوري د انزمام داري سلور نیم کال نه زیات وشو نو آیا هغه سمرات مخې ته راغلي دی او کنه؟
ډیره زبردست بدقسمتۍ خبره ده چې انزمام چې په کوم سوچ او فکر باندې شوی وو نو هغه سمرات خلا پورا بالکل نه دی ملاو قبایلي عوامو ته. په دې کې دوه قسمه غلطیانې شوي. یو خو دا چې شاید سیاسي خلکو یا کوم چې زمونږ غونډې د انزمام حامیانو او الیکشن ته د حد نه زیات زبردوی مشنه باغونه خلکو ته وښودل یا زمون خلک سادهګان دي شاید او دا مطلب و چې کینې یار څنګه انزمام کوشي نو به د دې علاقې نه به پیښور او یا اسلام آباد او یا به سویزرلند جوړ شي. نو تاسو خو ممکن نه وه خو الیکشن ته په صحیح طریقه باندې د ترقۍ طرف ته مزل شوی وي او د دغه اویو کالو د محرومو د لری کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شوی وي. نو ډیره لری هم نه وه چې یاره ترقۍ تیزه شوی وي. بدقسمتي دا وه چې د انزمام نه فوراً بعد چې کوم حکومت راغی په صوبه کې هم او په مرکز کې هم هغوی زه که دا خبره وکړم نو شاید په بعضې خلکو باندې ښه نه لګي خو دا یو حقیقت دی چې هغوی ټول ملک چې دی نو هغه د کوم مشکلاتو سره مخ کړ او کومې ډغرې ووهلې په تېر څلور کاله کې زمونږ معیشت زمونږ سیاسي عدم استحکام زمونږ تهذیب او کلتور ته چې څومره نقصان ورسېده په ځوانانو کې چې کوم قسم لا یو نیګیټیولي اګریسیو پالیټکس چې دی نو هغې پکې ځای بیا مونږ ته دی شیزونو خو لا په خپل ځای باندې چې د قبایلي علاقې د انزمام نه پس هغوی بالکل په دې اډو سره وپوهېدل نه چې هغوی څه وکړي د دې لپاره. زه تازه یو مثال درکوم چې څنګه حکومت جوړ شو وفاقي حکومت نو وزیر اعظم صاحب یو کمیټي جوړه کړله د انزمام نه پس دغه علاقو لپاره چې دا به د دې لپاره کار کوي ټیمینګ به کوي. ګورنر صاحب بله کمیټي جوړه کړله او وزیر اعلی صاحب درېیمه کمیټي جوړه کړله. اوس ته ماته ده وایه چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کونسل یا درې کمیټیانې جوړې او زه به حیثیت یو صحافي دا دعوه کوم چې دغه کمیټیانو څلور کاله تیر شو او پنځو کسان له بدغې نومونه هم نه ورځي چې کومې کمیټیانې دوی جوړ کړې وي د هغې مقصد څه و او هغوی په خپل مقصد کې څه وکړل. چې کله د داسې یو حکومت سره مونږ مخ شو نو ښکاره خبره ده چې انزمام ثمرات عوامو ته ونه رسېدل. هغوی کې مایوسي هم شته دی خفګان هم شته دی. درېیمه خبره داره چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سند سره چونکې تعلقات ټیک نه وو لہذا په ان اف سی اوارډ لاندې چې کوم د 3% واده شوی و چې دا به مونږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو نو هغه د نورو حکومتونو هم نه رسته شوی یعنی سودی پاره باندې راځي نه کړی شولې او نه په خپل باندې هغه مر پیسې ورکړې سمره چې لګول پکارو. نو دا وجه ده چې ترقیاتي کارونه هم ډېر کم په دغه علاقو کې شوی دي او مسلې هم له هغه څخه پرتې دي چې پر روان وخت کې دغه طرف ته مزل وشي.
خو دې کې کوم ګور حکومت بار بار دا یو داوا کوي چې په سیمو ته نمائندگی ورکړې ده او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړې دي. خو دا حکومت خپل دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې هغه خلک اوس محسوسي چې انزمام روستو آیا اوس هغه پرورو ورته دغه ورسیږي او کنه؟ عام ولس خبره
چې هغه سیاسي خل دي یا مطلب تعلیم یافته دي یا سماجي طور باندې هغه څه ناسه په مشوره کې کردار دی یا نظر دی هغوی خو په دې پوهېږي چې شرشم په تلي کې نه زرغونېږي. ترقي چې دی د یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي. هغه په کال دوه کې ترقي نه کېږي. د اویو کالو محرومي کم از کم لس کاله ټایم اخلي په کاردار چې دغه وشي او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتا جزیز کمیټه انزمام د ریکمنډیشن تیار کړي وو دا هغوی ورکړی وو دا ټایم فریم. خو له بده مرغه چونکې د پی ټی آی حکومت راغی او هغوی د سرتا جزیز صاحب هغه ټوټل خواري چې وا د 550 صفو ډاکومنټس چې وو نو هغه یو قسم د ډسبین ته وغورځو په هغې عمل ونه شو. نو همدا وجه ده چې دغه د ترقۍ پراسس په هغه انداز کې مخ په وړاندې لا نه لړ
اوس خلق دا محسوسوي چې ټیک د موږ ته سیاسي نمائندګي ملاو شوې ده، په صوبایي سملای کې هم ملاو شوې ده، په لوکل باډیز انتخابات هم شوې دي. اوس څنګه چې ما درته ارزو کړ چې په ټول ملک کې صورت حال څخه نه دی روان، نو همدغه صورت حال د قبایلي علاقې کې هم دی. نو کم سادهګان خلک دي، عام خلک دي، هغوی خو مایوسه دي. هغوی وایي چې یاره موږ ته زوړ نظام زموږ لپاره ښه و. د هغې غټه وجه دا ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی، کوم چې پولیس دلته اوس کارو په څنګه دغه شروع کړی دی، کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي، هغه په ټول ملک کې دي. خو دا خلکو ته پلونډي زل باندې چونکې هغه فیس کېږي، نو هغوی ته لږ ډېر زیات سخت ښکاري، عدالتي نظام کې ورته مشکلات ښکاري. په کار دار چې دلته خصوصي مراعات ورکړی شي، خصوصي جوډیشل ټریننګ ورکړی شي دغه ججانو صاحبانو لا په روایاتو باندې هم، او لږ شانتې د دغه خلکو په مزاج باندې، یاره چې دوی ځان سره په مین سټریم کولو دپاره دوی څه کردار ادا کولی شي. او درېیم خبره دا چې ترقیاتي فنډونه زیاتول په کار دي، چې څومره په تیزۍ سره دلته انفراسټرکچر چې دی دا زیات شي، روډونه، یونیورسټیانې، کالجونه، نو هله به دا خلک چې دی مین سټریم کېږي دوی به خوشحالېږي.
شمسمن صاحب، د پروګرام د پای شېبې هم دي، په اخره کې که موږ تاسو دا یو پوښتنه هغه کېږي چې نن سبا که موږ حالات ته وګورو، د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه بې اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړي دي چې د اوسېدو اسناد نه لري. نو که موږ وګورو په قبایلي سیمو کې د پولې دواړو غاړو ته یو باونډ یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري؟ آیا دا به د ولسونو تر منځ دا چې کوم اړیکې او روابط دي دا به کوم هغه پورې ورسي؟ دا به څه نتیجې ورکړي؟
دا خو د ملکونو په سطح باندې د پالیسۍ یو خبره ده، او د څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو را روانې نه یو ستونزه ده. په دې باندې ما ډېر اول سر کې یو کالم هم لیکلی چې کله دا ډیډلاین ورک او ما ویلاګ هم کړو، بیمه هم دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو او د ادارو پالیسۍ هم عجیبه چې کله په اګنور کولو باندې راشي، نو څلوېښت کاله څلوېښت لکه خلکو ته چې دینو دغه سینه فراخه کړې ده، او پخپلو کورونو کې او پخپلو پټو کې او پخپلو کلو کې ولزینه ورکړي، او پخپلو خارونو کې او کاروبارونو کې شریک کړي دي. او چې کله اوس اکدم پالیسي بدل شوله، نو هاتی کې پاو مې سب کا پاو اردو دی او محاوره ده چې کله اوس اروچی سبي ویل چې نه بس دا اوس وستل دي، نو دا اوس ادارې دي ته هم نه ګوري چې د دې وستو منفي اثرات بسي، او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو څومره ریپیډلی په یو میاشت کې دنه د یو لس دولس لکو خلکو وستل ممکن هم دي او کنه دي. نو زما په خیال زه په دې باندې ډېر کلیئر ما، او هغه ستم چې اوسه پورې د ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دي تللي واپس. نو اوس که ته ډنډه راخلي په زور باندې خلک وباسي، نو لس لکه دولس لکه خلک په ډنډه باندې ویستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده. نه عالمي نړۍ به دې ته موږ پرېږدي، هغوی به خفه کېږي، افغانستان به هم خفه کېږي، او چې موږ کومې څلوېښت کاله قربانۍ ورکړي دي زموږ په معیشت باندې، په سما مشمکره باندې، چې کوم د هغې اثرات پرېوتلو هغه الرېډي پرېوتي دي. نو په کار دا ده چې د دې لپاره لږ غونډې نرمي پیدا کړی شي، او دویمه دا ده چې ټیک ده افغانستان د هغوی خپل وطن دی، هلته تللو مو له پکار دي، خو افغان حکومت له هم د دوی له مناسب انتظاماتو کولو ضرورت دی. هغې باندې پکار ده چې پاکستان هم ورسره مرستې وکړي، او عالمي نړۍ ورسره مرستې وکړي. او دویم دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده باندې او په یو این سی آر باندې زور اچول پکار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتل، او خاص کر غیر قانوني خل، دا صرف زموږ ذمہواري نه ده، دا د عالمي نړۍ ذمہواري ده چې هغوی په دې کې خپل چې دی نو مرسته ملګرتیا وکړي، او په افغانستان کې دننه د هغوی لپاره کم از کم هغه بنیادي سهولیات یو څو میاشتو لپاره ورکړی شي چې هغوی د دغه یخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتونه بچ کړی شي.
شمسمن صاحب، ډېره زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله، د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو را سره خپل نظر شریکو، ډېره زیاته مننه تاسو نه.
خوشاله اوسه ګلایز،
د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې خبریال او لیکوال شمس مومن صاحب خبرې واورېدلې. هم دې سره پروګرام رانغاړو. په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل کوربا ګلایز ته اجازه ورکړي، په لوی اعلان سپارم.
دا مشال ریډیو ده.
چې تم